السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. میر احمد صفای می په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د شپږو فعالو میرمنو او د هغوی د کورنیو د غړو د لادرکه کېدو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ښځې باید ژر تر ژره آزادې شي. راپورونه وایي چې تمنا پریانی او پروانا ابراهیم خیل د هغو شپږو میرمنو له ډلې دي چې مظاهرو کې د ګډون له کبله طالبانو توقیف کړي، خو طالبان بیا وایي دوی دا ښځې نه دي زندانی کړي. د طالبانو حکومت له خپلو وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریح پارکونو او تفریح ځایونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې د اسلامي امارت نظامیان دا اجازه نه لري چې له وسلې، پوځي یونیفورم او نظامي نقلیه وسایطو سره تفریحي پارکونو ته ورشي. بلورته د طالبانو سرپرست حکومت غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. دا خبره هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې له دې ګامه یې هدف له ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی دی. نوموړي ویلي د طالبانو حکومت د سالمو نیوکو ملاتړ کوي، خو په خبره یې رسنۍ باید د اوازو له خپرولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویل رسنۍ باید افغانستان کې له ویرې پرته فعالیت وکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یو ورځ وروسته پلان شوې دي. د درملو جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. او روستای خبر هم دا چې ډنمارک د اروپای ټولنې لمړنۍ غړې هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ټول لګیدلي محدودیتونه لغوه کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربېره دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبانو اعلان وکړ چې د شپږو تودو ولایتونو پوهنتونونه نن پرانستل شول.
تدریسي بهیر تیر شوی دی. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونو کې شول.
زینو دغه ولایتونو کې نجونې هم په هنتونونو ته تللی دي. د اروپا پارلمان غونډه کې ټینګار شوی چې په هنتونونو او خوانزي باید نجونو او هلکانو دواړو ته پرانستل شي. او دا به هم ووري چې د ایران د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ګړندی شوی.
زنیو لزیات لوګیزوف کو چا به بهر نه پرې خودل شو ووزی. خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول.
دویمه نیمایي ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د سر موجوده ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر بنسټ نن چهارشنبه د افغانستان د تودو ولایتونو په هنتونونه تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پرانستل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي رادیو ته وویل چې نن په هنتونونه شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې پرانستل شوي دي، خو هغه ونه ویل چې آیا نجونو ته هم اجازه ورکول شوي او کنه. خو له ځینو ولایتونو نه راپورونه را رسېدلي چې په کم شمېر کې نجونې لیدل شوي چې په هنتونونو ته تللي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ پرانستل شوي دي او د زده کړو بهیر پکې پیل شوی دی. ضیاءر رحمان د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي محصل دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له دې پریکړې خوښ دی.
چارواکو هیله کوي چې د پوهنتونونو د درسونو د ځنډ مخه ونیسي. د وطن بچیان او محصلین او شاګردان به سرنوشتوب سره مخ نشي.
خود هلمند پوهنتون د ادبیات و پوهنځي محصل امان الله مقدس بیا له طالبانو غواړي چې انجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي.
لوی اړتیا دا ده چې انجونو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړي سي او هغه ته د هغه د زده کړو حق ورکول سي تر څو هغه هم وکول سي پوهنتون تر اوسه او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د لوړو زده کړو وزارت بیان مولوي احمد تقی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
دا به تدریسي بهیر اقصوي دي. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونه شروع شوي دي.
اخوا بیا د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې په یو شمیر ولایتونو کې ډېر کم انجونې لیدل شوي چې پوهنتونونو ته ځي، خو په کندهار کې یو سیمه ایز خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې کله چې د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تړاو خبري پوښښ لپاره کندهار پوهنتون ته ورغلی و، نو نږدې اته انجونې یې لیدلې وې چې چادرۍ سره پوهنتون ته راغلې وې، خو د خبریال په خبره د زده کړو اجازه ورته نه ده ورکړل شوې.
نن چې پوهنتون ته کوم انجونې په کم شمېر راغلي وي، نو هغو ته د سیم ته ورتګ اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ته ویلي وه چې بس تاسو ته استادان چې کله فارغه سي تاسو ته به درس درکوي، او همدارنګه هغه ښوونکي چې مخکې دلې دندې درلودې هغه ته هم د سیمپو ته د ورتګ اجازه نه کړول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، ملګري ملتونه د دې اعلان هرکلی کوي چې پوهنتونونه دې د فبروري په دویمه د ټولو ښځینه او نارینه محصلانو لپاره بیا پرانیستل شي. دا ډیره مهمه ده چې هر ځوان زده کړې ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په سرتسره ولایتونو کې به دولتي پوهنتونونه د هوت میاشتې په اومه پیل شي، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې انجونې دولتي پوهنتونونو ته د تګ اجازه لري کنه. د اګست له 15مې او افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ تړل شوی دي.
و موریدل چې په شپږو تودو ولایتونو کې نن له څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته په هنتونونه پرانستل شوی دی. په ځینو ولایتونو کې لیدل شوی چې په کم شمیر کې نجونې هم پانتنو ته ستنې شوی. همکار مې نوریاس نوری هم له سهاره نن دا موضوع تعقیب کړی ده. مخکې یو ساعت ژوندۍ خبرونه هم په درلوده. ځینې ابهامات شته. زه د نقیز راپور نه د نجونو د ګډون په اړه نوري صاحب تاسو څه پورې اضافه کوي؟ دا راپور مو هم واورید.
بله لودین صاحب سلامونه. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل دی، یو خبریال په استناد باندې د ویلي دي چې نجونې نن ورغلي وي، خو نجونو ته وویل شول چې اوس استادان مصروف دي، کله چې فارغ شول بیا به تاسو درس زده کړې درکوي. په دې معنا باندې چې تر اوسه پورې دغه یو ابهام پاتې و چې آیا نجونې او هلکان به دواړه نن دولتي پوهنتونونو ته ځي او په کوم وخت. موږ تېره خپرونه کې همدا موضوع وڅېړله. د نوي میکانیزم له مخې درې شفته سوي دي، په دې معنا باندې چې هلکان به د سهار له 8 بجو نه تر 12:15 پورې درس ته دوام ورکوي، دوی رخصتېږي، او له هغه نه وروسته په 12:30 بجو نجونې محصل نجونې زده کړې پیلوي تر 3 بجو پورې، او وروسته بیا په 3:30 بجو باندې بل د شپې پوهنځي پرانستل کېږي. په دې معنا باندې چې مخکې هم که هم دغه چې مخکې مو وویل د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په دغه اعلان کې چې د روانې اونۍ په یک شنبه پر ورځې وکړه، هم دغه ابهام و. معلوم نه و چې آیا نجونې محصل نجونې به هم زده کړې پیلوي که نه. تر اوسه پورې هم دغه ابهام مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان څرګندمو واوریدې، هغه هم دا واضح نه کړه چې دغه درې شفته سوي دي یا حداقل د ورځې 2 شفته نجونې او هلکان په کومو ساعتونو کې. خو موږ په تېره خپرونه کې چې دا موضوع وڅېړله، له مختلفو ولایتونو موږ ته محصلانو ټلیفونونه وکړل چې نن دا بهیر پیل شوی دی خو ډېر پیکه دی. په دې معنا باندې چې د ننګرهار د پوهنتون یو محصل راته وویل چې موږ په ټولګي کې 1 او 2 تنه وو، اما نن لیدل کېږي چې تقریبا 10 کسه راټول شوي وو. هغه هم د دې لپاره چې موږ پوښتو چې آیا رښتیا دا تدریسي بهیر پیل شوی نه دی پیل شوی، او په ټول ټولګي کې یو نجلۍ وه. هغه هم د بلخ ولایت
وایي نه پوهېږو چې کم شمېر کې
تلل کم شمېر کې دي، او تر اوسه پورې دوی منتظر دي وګوري چې آیا دغه بهیر په رښتیا پیل شوی او که څنګه. ځکه موږ تاسو هغه تجربه ښودلې ده چې کله تدریسي بهیر پیلېږي په لومړۍ ورځ یا 2 ورځو کې خلک یا محصلان ډېر کم لیدل کېږي. خو تدریسي بهیر پیل شوی دی، طالب چارواکي دغه نه تاییدوي چې نجونو ته مو هم اجازه ورکړي. خو په ډیرو ولایتونو کې موږ چې راپورونه درلودل او له مسلانو سره وغږېدو، دوی وویل چې د نجونو په مخ باندې هم دولتي پوهنتونونه بېرته پرانستل شوي دي. البته لودین صاحب، په همدې موضوع باندې ځکه چې دا تقریبا څه باندې 5.5 میاشتې وو چې دولتي پوهنتونونه په ټولو ولایتونو کې په ګرمسیرو او سرسیرو کې بند وو، اوس چې دغه بهیر په ټوله کې پرانستل کېږي، په دې ارتباط ما په تېره خپرونه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری میلمه کړی و. له دمې خبروي چې د همدغه بهیر د پیلېدو په ټوله کې د دې نظر واورو. لومړی مې ترې وپوښتل چې دی دغه بهیر چې اوس پیل شوی دی څه ډول ارزوي؟
فکر کوم دا یو ښه قدم دی، ځکه پوهنه او زده کړه که اساسي زده کړې دي که ثانوي دي که لوړې زده کړې دي، دا د انسانانو یو حق دی او یو دیني مکلفیت دی، او د ټولنې د پرمختګ او انکشاف هغه اساسي تیګه ده. نو دا مثبت اقدام دی، خدای دی چې هم چارواکي د ته جدي توجه کوي هم محترم استادان او هم ګران سیلان په مینه او علاقه داولو له دې نه اعظمي استفاده وشي.
تر هغه ځای چې نن موږ معلومات ترلاسه کړل، دغه بهیر پیل شوی دی خو په مختلفو وختونو کې. مخکې ویل کېدل چې ښایي ټولګي سره جلا وي، خو اوس لکه چې داسې ښکاري چې وخت کم کړی دی. سهار 2 بجې هلکان ځي، هغوی رخصتېږي، بیا نجونې بیرته دغه بهیر پیلوي. فکر نه کوي چې دغه 3 ساعته یا 3.5 ساعته وخت ډېر کم نه دی؟ او دغومره وخت هم چې اوس ضایع شوی دی 15 نیمې
حالت خپل لپاره ځان ته معیار ونیسي، سټنډرډ ونیسي، خپل ملک د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي او بشري شرایطو پام کې نیولو سره کېدی شي. نو په دې حساب سول دا دی چې یو شی که ښه لګیم ښه دی، دا به موږ تایید کړو چې ښه کار وشو. افغانستان خلک د دې خوشحالیږي چې خیر د جنګو د الکانو سنفونه بیلي موږ هم سره موافق یو. په مکتبونو کې هم که ستاسو فکر در تر دریم سن پورې الکانو جنګي یو ځای کېږي، د څلورم نه وروسته ښوونځي جلا دي. که ښوونځي جلا امکان دی، بیا شفټونه جلا دي. نو دا په پوهنتونونو کې نه و، خو دا چې اوسنۍ اداره دا فکر کوي چې دوی لپاره د کلتوري اساساتونو پام کې نیولی او د هیواد د ځینې برخو خلک به په دې خوشحالیږي او دې ته به تشویقیږي چې جنکیم پوهنتونونو ته ولیږي. فکر کوم دا ډېر غټه مسله نه ده. غټه مسله اساس دغه ښوونځي او پوهنځي شروع کولو چې دا وشو، نو موږ به دې ته ښه وایو. او پاتې شو راتلونکي اصلاحات طبعا چې نړۍ او بشریت او سیستمونه ټول ورځ په ورځ په اصلاح او پرمختګ او ښه والي طرف ته ځي او ګرومنټ پکې راځي. بیا به ورسره کار کوو. افغانستان خلک به کار کوي چې د ښه نه خطر ته او د خطر نه خطرین طرف ته لاړ شو.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری و چې له نوریاس نوری سره خبرې کړې وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
له تاسو سره وو او یو به
اوریدونکو. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن هم د افغان خزو د ورځ یا د ورځو په نوم د غونډې قربانه ده. د غونډه پرون پیل شوې ده. په دې اړه درته مرکه لرو، خو اوس راځو یو جالب مطلب ته. او هغه دا چې یو 80 کلن سړی پولیسو نیولی چې تقریبا له 12 کلنۍ را په دې خوا یې موټر چلولی، خو په همدې عمر کې لایسنس یا د موټر چلولو قانوني جواز نه درلود. دا چې جزئیات څه دي له احمد شیبر نه به واورو.
په بولویل ښار کې پولیسو یو موټر ته ورپام شو. پولیس ورپسې شول. موټر یې ودراوه. د موټر د چلوونکي عمر تر 80 تیر و. انډیپندنت ورځپاڼه او لوبوان فرانسوي ورځپاڼه څرګندوي چې پولیسو چې له دې سړي د لایسنس پوښتنه وکړه، هغه لایسنس نه درلود. او وی ویل چې له 12 کلنۍ موټر چلوي خو تر اوسه یې لایسنس نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دې سړي په دې اوږده موده کې نه ټکر کړی، نه یې کوم بل غیر قانوني کار چې موټر یې ودرول شي، خو موټر یې بیمه کړی هم نه دی. پولیسو ټینګار وکړ چې بل څوک چې د دې بوډا په څیر هڅه نه کوي څو په ټولنه کې خلک خوندي وي او د موټرو له ټکر مخه تر وسه وسه ونیول شي.
د افغان خزو پر وضعیت د اروپایي پارلمان په غونډه کې نن په بروکسل کې خبرې کیږي. دا 2 ورځنۍ غونډه پرون د افغان خزو د ورځو په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمېر میشتې افغان فعالان ورغوښتل شوي دي او پکې د اروپایي پارلمان او کمیسیون یو شمېر غړیو، همداراز د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو استازیو ګډون کړی دی. د داسې غونډو هدف څه دی؟ د سیاسي چارو کتونکي او د خزو فعاله شکریا بارکزه یې په اړه وایي.
د پروسس غونډه ز فکر کوم په خپل نفس او په خپل ذات کې دغه سره رقم کانفرنسونه غونډه د افغان میرمنو په حق له د څو شیانو ښکارندوی کړي. اول دا دی چې افغان میرمنې او د دوی وضعیت نه تنها یوازې افغانانو ته بلکې دنیا ته هم مهمه خبره ده. دویم زمونږ له تجربې نه، د افغان میرمنو له تجربې نه، طالبان نسبت تر دې چې د افغانستان د افغان خلکو غاګواري د باندې هیوادونو نه غږ اوري.
اغلی بارکزی ستونزه د افغان میرمنو د چ په افغانستان کې دی او له شونځیو پاتې دی یا کار له لاسه ورکړی د اروپای ټولنې او یو شمیر نورو بنسټونو غوښتنې به پر طالبانو څه اخیس وکړي.
موږ دې ته اړ یو چې نورو سره تفاهم وکړو تر هغو چې هغوی طالبانو ته هغو سره خبرې وکړي او یو تفاهم ته ورسیږي، چې دا هم خپله په خپل لفظ کې ډېر د تاسف ځای دی. او موږ وینو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره طالبان په مختلفو پلمو باندې د ښځو په حقونو باندې پښه ایږدي. نه اسلامي حق ښځو ته ورکول کېږي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان، نه افغاني دودو دستور مراعت کېږي، او نه هم هغه مطرح حقوق، مدني حقوق افغان خلکو ته ورکول کېږي. زه فکر کوم دا خپله یو ستره ننګونه ده چې طالبان تر ننه پورې هم متاسفانه د دین په نامه باندې هغه غیر دینی کارونه کوي چې بل هیڅ اسلامي ملک بیلګه نشته.
د بروکسل په غونډه کې محدود شمیر افغان میرمنې ورغوښتل سوي دي. هغه فعالان چې داسې غونډو ته نه دي وربلل شوي، فکر نه کوي چې هغوی به د بروکسل په غونډه کې برخوالي خپل استازي نه ګڼي؟
زه فکر نه کوم چې موږ وایو چې په دې غونډه کې څوک ګډون کوي د نورو استازیتوب نه کوي. یو دا دی چې فزیکی څوک یو چیرته اوسیږي، مګر بل دا دی چې څه وایي. زه فکر کوم کوم څه افغان میرمنې وایي، که دنه په افغانستان کې وایي، که د افغانستان باندې وایي، ټول د خپل حقونو د ترلاسه کولو پورې هلې ځلې دي چې دغه حقونه باید ترلاسه شي. او زه فکر کوم څومره چې د افغان میرمنې واحد غږ ولري، عمره ګټه ډیره ده. خو متاسفانه په سیاسي دلایلو باندې دغه غږونه دوی تقسیموي. کله زما په یاد دی کله ویل چې والله ښار ښځې او د کلي ښځې غوښتنې بیلې دي. ولې کلینیک ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته؟ مکتب ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته؟ سړک ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته؟ د کلی ښځه دې ته ضرورت نه لري چې پیسې ولري، خپل کار ولري، او صرف د ښاري ښځې دې ته ضرورت لري. او نن خبره متاسفانه دا ده چې څوک چې دننه په افغانستان کې دی، افغانستان باندې دی، بیا هم یو خطکشي ورته روانه ده. زه فکر کوم دا هغه سیاسي پلانونه دي چې افغان میرمنې په څو برخو ویشي، خو هیرم نشي. کله چې موږ د ښځو حقونه وایو، دا د یو فرد یو کس حق نه دی، دا د افغانستان د میرمنو حق دی چې موږ خپل غږ جګ کړی ورته.
افغان سیاستوال او د ولسی جرګې په خوانی غړی شکریا بارکزی و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، د یوې نوې څېړنې له مخې له انسان پرته داسې څاروي هم شته چې د ژبو ترمنځ توپیر کولی شي. دا چې څنګه، له احمد شیبره به یې واورو.
د لومړي ځل لپاره داسې څېړنه شوې ده چې سپي کولی شي چې دوه سره بېلې ژبې تشخیص کړي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په دې برخه کې په هنګري کې څېړنه شوې ده. په دې بریتانیایي ورځپاڼه کې لیکوال ټام بچلر د یوې نوې څېړنې په استناد لیکي چې په هنګري کې څېړونکو معلومه کړې ده چې د سپیو مغزه د بېلابېلو ژبو د اورېدو پر مهال مختلف عکس العمل څرګندوي. داسې که ژبه ورته آشنا وي، یو ډول چلند کوي، که ناآشنا ژبه وي، بل ډول چلند کوي. تر دې څېړنې مخکې په یوه څېړنه کې څرګنده شوې وه چې سپی هڅه کوي له خپل څښتن سره په خبره وپوهي شي، او د دې سربیره چې صاحب شاید دا درک نه کړي، سپی دا ډول هڅو ته دوام ورکوي. د دې څېړنې له مخې کله چې سپی ته څوک ګوري، هغه ډېر کله سر خوځوي، او که یې چېرته څښتن پام ورته نه کوي، دی یې پروا نه کوي. دی له عادت سره سم د کتو په وخت د سر خوځولو ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، تازه خبر دا را رسېدلی چې طالبانو هغه دوه خبریالان چې د آریانا نیوز وو په کابل کې نیولي وو، هغوی یې بیرته خلاص کړي دي. موږ هڅه کوو چې د دغه خبر جزئیات درکو. پرون د آریانا نیوز ټلویزیون مسؤلینو وویل چې طالبانو د دوی دوه تنه خبریالان توقیف کړي دي. دا چې توقیف شوي خبریالان اوس آزاد شوي دي او په اړه څه ویل شوي، احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړی. شیبر، سه پلانډو کې کوریدونکو ته دا جزئیات ورکړي.
مننه لودین صاحب. طالبان او داریانا تلویزیون دو خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلم حجاب د دوشنبه پرز نیولی و اوس راپورونه خبره شوې چې دا دواړه خوشی کړی دي او تر اوسه پورې علت هم نه دی ویل شوی چې دوی ولینی ول شوی او اولی خوشی شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې د طالبانو له لوري په کابل کې د دوه خبریالانو د نیولو په خاطر خبرګون ښکاره کړی وو او له هغوی څخه یې غوښتي وو چې دا خبریان ژر تر ژره خوشی کړي. او همداراز په کابل کې ملګرو ملتونو یوناما دفتر دا خبره کړې ولې چې دا خبریالان باید ژر تر ژره له توقیف آزاد شي ځکه چې دا د بیان له ازادي سره مخالفت ته
یو. ډیره مننه اوریدونکو د خبرونې پاتې برخه کې له فیروزه عزیزی سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې موزه فیروزه عزیزی ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځني جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستن کړل شوی د ایرانی پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. که څه هم له ایران د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواد ایستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران نه افغانستان ته راستون کړل شوای، نوموړی شپږ کال وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د دولس کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وای پنځه میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایراني پولیس ونیوه او بیرته یې افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دای هغه مهال ونیول شو چې له خپل تر سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایراني پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
ځینې ول زیات لوګي زوف کوه، چا به بهر نه پریښودل چې ووزي. خلک به یې په ځینې کمپونو کې زیات ځورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، وهل او ټکول به یې هم کول.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه آی وی ایم، ډبلیو ایف پی، کپ مؤسسه او دغسې نور مؤسسات دي. د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایي موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې، او ځینې د صحت په برخه کې، او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مور چې په دې وروستیو کې دوه زامن د ایراني پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي، د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. راضیه چې نه غواړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي له تېرو دوو اونۍ راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینې، ویل یې پولیسو وهلی یم او کېناستلی نه شم. زما اندېښنه دا ده چې ولې وهلی، موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایراني حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدی شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پوه طارق فرهادي:
ما مشکلات اجتماعي او اقتصادي ایران درک میکنیم او مشکلات
موږ ته ایران د اوبو ستونزه درکوو، خو افغان کډوالو سره زور زیاته بشري حقوقي مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پات کیږي او لدی هیواد نور ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان د اوبو مسله باید د خبرو له لارې او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
لدی وړاندې ځینې ایرانی چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوشکولو پاړه هم ویلی وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې هاغاړه ته د اوبو د نه خوشکېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشلیکيږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل سوي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. د ډیورند موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقه له مخې د افغانستان له سباندې 3000 کیلومتر مربع خاوره ترې وټاکلي وخت د برېټانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې له افغانستان دفاع کوي. د دې لیکنه په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی. یوه افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول له دغې موافقې ووت. ایرو ایشیا ریویو وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښې رسمي پوله نه ده یاده کړې بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورند کرښه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې یوه جنجالي موضوع او په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه دې ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یوه کړکیچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غزولو پر سر د وروستیو راپورته شوو ناندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورند د کرښې پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه یې سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له برېټانیا خبرېدونکې ایوننګ سټنډرډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د برېټانیا مرستندویو ټولنو د دې هېواد له حکومته غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه برېټانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډ د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هېواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ سټانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په حق له اعلامیه خبره شوه د ټولو زده کړې اعلانو لپاره د خوشحالۍ زیری وو. ولې په یاد اعلامیه کې د انجونو د تدریسي بهیر په حق له په واضح ډول څه نه دی ویل شوی؟ د اوناسو زده کړې اعلانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناسو زده کړې اعلانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
السلامونه او احترامات مې قبول کړي. الله پاک جل جلاله دې وکړي چې د ازادي راډیو ټول همکاران به شوي او د شلمې کلیزې مبارکي د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته وایم. ډیر زیات ښایسته خبرونه ازادي راډیو کوي. موږ په غور سره خبرونه اورو او خوند ترې اخلو. د خبرونه نه د 2014 کال راهیسې زه د ازادي راډیو د خبرونو مینوال یم او همیشه یې خبرونه تعقیبوم. په درنښت تاسو اوریدونکي عبدالنافع اپور.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته همدا شان اوریدونکو زهیر محمد کوچی ملنګر هر پیغام پرې غدم. نو زه خو تقریبا 14 کال کې ازادي راډيو اورم او ډېر زیاته اورم او بس نو دغه پخواني یو څو خوندور پروګرامونه وو چې اوس نهشته، لږه د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم داشان، یو کله زرغونو ډرامه وه، دغسې یو څو نورې خوندورې او جالبې خپرونې که لا هم رامخته کړي، نو دا به یو مثبت ګام وي او موږ به نو لا هم ساعت ورسره تېر وي، همداشان دا به یو ښه یقین ډېر شي. نو خدای پاک دې وکړي چې لا هم د بې پرېتوب او هغه نړیوال چې کوم قوانین د بې پرې رسنۍ په لپاره ایښل شوي دي هغه باندې عمل وشي او لا ښې خپرونې وړاندې کړي. نو دلته په ننګرهار کې موږ اورو او هر وخت یې اورو.
د مال خوا د اوس لپاره هم دومره و، په نورو خپرونو کې د مال همکارانو سره مل اوسئ.
اوریدونکو دویمې نیمایي ته ورسېدو، اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. طالبانو کابل کې د آریانا نیوز دوه نیول شوي خبریالان آزاد کړل. دغه خبریالان وړ مورز نیول شوي وو. د طالبانو حکومت له خپلو وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریحي پارکونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو سرپرست حکومت دغه راز غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. او د درملو د جوړولو کمپنۍ فایزر د امریکا د صحی قوانینو له مسؤلو چارواکو غوښتي چې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته هم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین برابر کړي. د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو، ورپسې هم ځوان فکر ماهره وي.
د 19 کلنو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې د تیرې شپې نیمه پایلو به انګلند ته وبایلله او له دې سره د 19 کلنو په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسید. په تیره لوبه کې انګلند ټاس یا پچه وګټله او خپل د توپوهنې پرېکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 224 منډو هدف کېښود. که څه هم افغان لوبډلې ښه پیل وکړ او تر څلور نوي منډو یې یوازې یو لوبغاړی اوټ و، خو له څلور نوي منډو وروسته یې لوبغاړي یو په بل پسې وسوځېدل. د لوبې په وروستیو کې بیا هم د افغان لوبډلې د ګټلو چانس ډیر شو، خو انګلنډي لوبغاړو ښه توپه چونه وکړه او د افغانستان د 19 کلن لوبډلې په پای کې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې او لوبه یې په 15 منډو انګلند ته وبایلله. د کرکټ ماهرینو او مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان ځوانانو د لوبې ستاینه وکړه او ویې ویل چې دې ځوانانو ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته چې که فرصتونه ورته برابر شي د دوی په څېر به وځلیږي. د پکتیا په ولایتي محبس کې د یو ورزشي کلب پرانیسته وشوه. د یاد کلب د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا د بدني روزنې ورزش رئیس نوررحمان تسکین وویل هڅه به وکړي چې ورزشي فعالیتونه هر اړخیز، متوازن او په مختلفو ځایونو کې دوام ولري. د پکتیا د زندان مسؤلینو په محبس کې د یاد کلب په پرانیستلو خوښي څرګنده کړه. د پکتیا د محبس کلب ته بدني روزنې ورزش ریاست په هڅو جوړ شوی چې شاوخوا د 40 کسانو د ورزش ځای او ظرفیت به ولري. او جنوبي کوریا د قطر د 2022 کال فوټبال نړیوال جام ته لار وکړه. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تېره شپه د 2022 کال نړیوال جام د ای ګروپ په غوراوي سیالیو کې جنوبي کوریا د سوریه فوټبال لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه او نړیوال جام ته لار ومونده. تر دې مخکې په ای ګروپ کې ایران مخکښه لوبډله وه او جنوبي کوریا هم د تېرې شپې له بریا سره شل امتیازي شوه او د 2022 کال فوټبال نړیوال جام کې ګډون نصیب شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. ازادي راډیو د خپل رسنیز فعالیت 40 کاله پوره کړل. دا سفر له ډیرو سختیو ډکو په تیرو 40 کلونو کې موږ ډیر همکاران د لاس ورکړل او ډیرو همکارانو مو د خپل ځواني تور وختان هم درته سپین کړل چې موږ د دوی د ټولو د قربانیو قدردانی کوو. ازادي راډیو په خپل 40 کلن رسنیز مزل کې ځوانانو ته ډیر پام کړی او د تاندې څنګه او ځوان فکر خبرونو ترڅنګ ځوانانو ته ډیر نور معلوماتي او خوانیز خبرونه جوړې کړې دي او د ځوانانو نو ورځنۍ ستونزو ته په خپل راپورونو کې ځای ورکړی. د ازادي رادیو د 12 فعالیت په مناسبت د دیونې په ځوان فکر خبرونه کې د ځوانانو په ژوند کې د رسنۍ پر رول او اهمیت خبرې کوو. دا به ووري چې دغه 13 کلونو کې کومې خبرونه جوړې شوې، په کوم موضوعاتو بحث پکې وشو، او څومره د ځوانانو په ژوند تاثیر کړی. د خپل هغو همکارانو له ډلې چې مخکې دغه خبرونه جوړې کړې دي، د هغو ترڅنګ به زموږ ځینې هغه اوریدونکي هم را سره وي چې دغه خبرونه اوریدلې دي او خپل تاثر د دغه خبرونو په اړه به د خبرونې په لړ کې را سره شریک کړي. د ازادي راډیو دوه خبرونې چې اوس هم شته دي، تاندې څانګې او ځوان فکر، دا خبرونې دي چې زموږ همکارانو را پیل کړي وي او تر اوسه دوام کوي. یوه خبرونه چې اوس وړاندې کېږي ځوان فکر ده. تورمان صاحب زموږ هغه همکارو چې په لومړي ځل یې دغه خبرونه را پیل کړه، ښاغلی اجمل تورمان همدا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. تورمان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو، او هغه ورځې ما ستاسو یو عکس ولید، ډېر پخوانی و. نو واقعا هم تاسو ډېر وخت دلته کار کړی دی، که د دغې خپرونې په اړه راته ووایه چې څنګه را پیل شوه او انګیزه څه وه، ځکه موږ خو مخکې ځینې نورې خپرونې هم ځوانانو ته درلودې.
مننه هیواد صاحب. لومړی خو زموږ د هغو ځوانو او کارانو د قبر چمدشین وي چې په ازادۍ سرونه کېښودل، سباون کاکړ، عبادالله نانځی، فرشته محرم دورانی او الیاس دی. بیا دې د هغو همکارانو یاد هم په خیر وي چې اوس موږ سره نشته په ازادۍ راډیو کې، او نور نو ټول د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته چې اوس شته دي، او درنو اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي وایم. مننه واتساپ. د ځوان فکر د خپرونې د پیلولو یو موخه دا وه چې ازادۍ راډیو هڅه کوي چې ځوانانو ته ډېر پام واړوي، ځکه چې همدغه ځوانان دي چې نن سبا د ټولنې جوړوونکي دي. نو د تاندې څانګې خپرونه یوه سبتي خپرونه وه، په دې کې خپله د ځوانانو حضور و، ولې دا چې په مستقیم ډول باندې هغوی په یو موضوع باندې نظر ورکړي، د دوی نظرونه مونږ ولرو په ژوندۍ بڼه باندې، مونږ کومه خپرونه ورته نه درلودله. د خپرونې موخه دوه برخې جوړوي، یو دا چې هغه موضوعات چې ځوانانو پورې اړوند دي، ځوانان په هغې وخت کې کار کړی دی، وړتیا لري، مستعد ځوانانو پیژندل، او هغه مسایل چې مثلا د ځوانانو پورې اړه نه، دا نور برخو کې دي. د ځوانانو فکر، د ځوانانو نظرونه د هغې په اړه باندې، نو په ټوله کې په همدغه دوه موضوعاتو باندې راڅرخي. د لومړي ځل لپاره دا خپرونه ګمان کوم چې دوه کاله مخکې په کابل کې مونږ مرکزی دفتر نه پیل شوه، چې پښتو خپرونه ما او دری هم زموږ همکار نصرت پاسا مخته وړله.
په کوم نیت چې دا خپرونه را پیل شوې وه، هماغسې مخکې لاړه، هغه نتیجه ترلاسه شوه؟
بله، زه فکر کوم چې نتیجه ډیره ښه وه. په دغو خپرونو کې چې موږ سره کم میلمانه دي، د دوی نه به هم په دې اړه باندې زه فکر کوم چې د خپرونې په ترڅ کې واورو، ښه ده چې اورېدونکي په دې اړه باندې قضاوت وکړي. ولې د خپرونې جوړوونکي په توګه باندې ما ډېر داسې ځوانان وپېژندل د دې خپرونو له لارې چې د فکر خاوندان دي، د نظر خاوندان دي، او د بېلابېلو موضوعاتو په اړه واقعا درانه او ښاغلي نظرونه لري. نو زه فکر کوم چې دا خپرونه خپل هغه موخې ته رسیدلې ده، او لا به هم دا مزل دوام لري انشاءالله، چې څو پورې ازادي ده او څو پورې ځوانان دي.
د تاندې څانګې یوه بله خپرونه وه چې ازادي راډیو له هغه پایله تر اوسه پورې وړاندې کوي. زموږ ډیرو همکارانو دا خپرونه چې مخکې له راډیو سره وه دا خپرونه وړاندې کړې ده، د هغو له ډلې یو هم نورګل شفق دی. شفق صاحب، چې کله خپرونه پیلوله، نو د خپرونې پیل به داسې و چې ګلاله یو همزولو سلامونه. شفق صاحب، پس له ډېره وخته د ازادي راډیو مایک یو ځل بیا ستاسو خدمت کې دی، نو مهرباني خپلو ګلالیو همزولو ته د خپلې خپرونې په اړه ووایه چې څومره وخت تاسو ته خپرونه وړاندې کړه او په کومو مسایلو بحث پکې کېده.
سلامونه. اوس خو که څه هم زه به هم به هغه همزولي، اوس هغه نوي پاتې یم، نه زه په هغه عمر باندې پاتې یم، نو عمرونه سره را تېر شول یو څه هغه خپل وخت نه. ما د تاندې څانګې خپرونه له 2011 کال، بیا د 2018 کال د جولای تر پای پورې، چې شاوخوا 15 کاله کېږي تاندې څانګې خپرونه ما جوړوله، او هغه وختونو کې هم زیاتره همدا د ځوانانو اړوند مسائل به پکې ځای په ځای کېدل. په اولو کې یو څه د خپرونې فارمټ یا هغه چوکاټ چې دی هغه ما بدل کړ. هغه په دودیز ډول چې خپرونه څنګه اولو وختونو کې جوړه شوې وه، نو یوه داسې جالبه موضوع به په سر کې وه، بیا به یو څه جدي فرزندې و مشکل په اړه به هغه موضوع به مطرح کېدل، او بیا پای کې به یوه سندره وه. خو بیا زه چې راغلم نو هغه چوکاټ مې یو څه ور بدل کړ. یو دوه مهمې او د ځوانانو اړوند موضوعګانې به مې پکې ځای کړې. په وروستیو وختونو کې بیا چې خواله رسنۍ ډېرې عام شوې، نو په ځکه چې د اوریدونکو لخوا د فیډبیک یا هغه خپرونې ته د دوی د غبرګون لپاره داسې کومه خاصه لاره نه وه. مونږ یوازې په خپرونې کې ایمیل دوی ته یادوو چې که کوم نظر لري په دې را سره شریک کړئ یا د پوسټ له لارې. خو ښه وه چې خواله رسنۍ یو څه عامې شوې، نو بیا په خواله رسنیو ځوانانو نه فیډبیک اخیسته، نو د هغوی وړاندیزونو ته په کتو مې بیا ځینې نور مسایل پکې ځای کړل. فرزن که زه مثال په ډول ووایم، څنګه سی وی ښه جوړه کړي، څنګه کاري مرکو ته ځان چم توکي، یا ولې دا د خاري او کلیوالو ځوانانو ترمنځ یو واټن شته، د یادې و بل پاړه ځینې بدبینۍ شته، یا تازه واده کړي جوړي چې دی هغوی په کورنیو کې چې کله تازه دوی واده وکړي کوم ستونزو سره مخ کیږي، څنګه هغوی بیا دې ته حل پیدا کولی شي. ښوونځیو پوهنتونونو کې ستونزې او ځینې رواني مشکلات چې ځوانان ورسره مخ وو، ځکه چې خبرونه روزنیز وه، نو زیاتره مو هڅه کوله چې روزنیز مسایل پکې ځای شي، او ځوانان چې کوم ستونزو یا مشکلاتو سره مخ دی هڅه مدا و چې هغه ته یو د حل لار ورته وړاندیز کړی شو، او هغه سره مرسته وشي چې هغه مشکل ځان ته حل کړي. نو ایما زیاتره هڅه همدا و، او اوریدونکو به کېدای شي ویلې شي چې څومره د پدې کې بریالي وو.
په خپله سره یو څه زب در لار شو، خو دغه شفق سپ د ګلاله او همسول خبره تاسو وکړه. یو وخت ما مشمانه ته لیکنې کولې، به ځینې کسان ورته ویل چې دا یو وخت مشمانه ته لیکنې کوي اوس نه کوي. ما مشمان د شمال لیکنه کولې هغه ځوانان شوې دي، نو ځوانان ته نو باو شفق سیب چې کوم ځوانان ته خبرونه کولې هغه اوس پنګیر شوې دي. نو
نه نه
دوستان سو ته تاسو خبرونه کوي شفق سیب ته سلامونه وړاندې کوم او که اجازه
وي. وعليكم السلام.
مننه، خوشاله سي. خو دا مخکمه چې یادونه وکړه چې د ډیرو همکارانو تور وختان سپین شول، منظور مې تاسو نه وایي، مقصد چې
شفق سیب وو.
نه نه، مننه، خوشاله سي. تر مننه کوتور من سیب شفق سیب بر سره په خبرونه کې هم دا ول خبرونه کې ځینی نور ملمانه هم لرو چې له هغه به باورو. تورمان صاحب او شفق صاحب زموږ هغه همکارانو چې خبرونه وړاندې کړي وي، خو هغه دوستان چې دغه خبرونه له بهره کتلی دي نو د هغه نظر هم مهم دی. په خبرونه کې را سره غلی امین عزیزی له ننګرهار څخه، خغلی زیت الله مبارز له کندهار څخه، او خغلی سیف الرحمن سراج له خوست څخه را سره دي. نو د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان دي، دا چې د دوی په سیمو کې دغه خبرونه اوریدل کیږي او تاثیر یې څه دی له دوی څخه به واورو. غلی عزیزی، پایل بیل تاسو څخه وکړو، د ځوانانو خبرونه به مو اوریدلې وي، د ازادي رادیو او خپل مهم ګډون پکې کړای، د دغه خبرونه په اړه راته وایي، د تاثیر په اړه راته وایي.
مننه، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. د ازادي رادیو لشل کلم سری مزل مننه. په لومړی کې خو د ټکنالوژي په پرمختګ سره د انګیل کېدل چې د ډلۍ ضرورتنۍ او په څنګهړي توګه د رادیو غانو سره تعقیب کم شي، خو د ازادي رادیو په څیر چې د خلکو یا د اوریدونکو د غوښتنو او تقاضاو سره سم موثق او دقیق معلومات او خبرونه وړاندې کوي، د خلکو لیوالتیا دې سره زیاتوي چې باید دا خبرونه واوري او ټول د رادیو ټولې خبرونه تعقیب کړي. که څه هم زه له رادیو سره ډېره لیوالتیا نه لرم، د څو میاشتو راهیسې د رادیو واورم، خو کله چې ما لومړی ځل د رادیو ګانو سره واورېدل شروع کړل، ازادي رادیو چې ما ډېره خوښه شوه، لومړنۍ خبرونه د تاندې څنګه په نوم وخت چې زما ډېره لیوالتیا دې سره پیدا شوله چې باید خپل نظر پکې وړاندې کړم، او له خوشبختنه خوشبخته ما وکولای شول چې د خبرونو کې خپل نظر وړاندې کړم. ځکه دا داسې خبرونې دي چې د ځوانانو د هغه ورځنی موضوعات چې ځوانان ورسره مخ دي، یا پکې ستونزې لري او یا د وتلو لارې ورته نه ده معلومه، ازادي راډیو په دغه خبرونو کې راخیستې دي او د میلمنو سره پرې بحث کړي، نظر پرې وړاندې کړي، او ځوانان وکولای شول چې له هغه ستونزې سره چې مخ دي دغه خبرونې پر بنسټ چې دوی ته وړاندې شولې
خپل ستونزې حل کړي او خپل لارې روښانه کړي.
مننه سراج صاحب. ازادي راډیو ستاسو په سیمه کې په خوست کې اوریدل کیږي د دغو خپرونو په اړه که تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ کومې چې د ځوانانو لپاره ځانګړي دي.
لومړی سر کې ازادي راډیو د شلمې کلیزې مبارکي وایم. د دوی د هاتو ډیره مننه. بله په خوست ولایت کې په ټول ساحاتو کې ازادي راډیو اوریدل کیږي. دلته خلک ازادي راډیو سره ډیره مینه لري. زه خپله ازادي راډیو هڅولی یم چې د ادبیاتو پوهنځي ولولم. یو خپله تجربه به در سره شریکه کړم. زمونږ یو دوست و هغه په مکتب کې د ازادي راډیو راډیو مجله خپرونه اوریدله. نو یوه ورځ مونږ ته وویل چې داسې یو خپرونه ده تاسو هغه تعقیب کوي. بیا چې ما کله هغه خپرونه واورېدې او څو خپرونې مې واورېدې له ادبیاتو سره مې بیخي ډېر شوق پیدا شو. کتابونه مې پیدا کړل. حتی د ازادي راډیو د دغې خپرونو د هڅولو له امله ما لومړنی ناول ولوست. نو ازادي راډیو چې زما په ژوند کې ډېر تغیر راوست. همدغسې په خوست ولایت کې ډېر ځوانانو چې دغه خپرونه یې تعقیبوله. بیا وروسته چې مونږ کله پوهنتون ته ولاړو بیا مو ملګرو ته زمونږ استاد مونږ توصیه کړه چې تاسو دا خپرونه اورئ. نو مونږ به لکه د پوهنتون د وسم په شکل سره د استاد په شکل سره دغه اوریدله. تر اوسه پورې ما سره اوس خو کتاب هم خوش بستانه چاپ شو دغو مرکو هغه خپرونې را سره دي. اوس هم وخت نا وخت اورم. ډېر څه ورنه زده کوم. هر ځل چې اورم نوې خبرې را ته پکې وي.
مننه کوو ښاغلی زیت الله مبارز له کندهار څخه را سره دی. مبارز صاحب ستاسې نظر هم غواړو په همدې اړه واورو چې د ازادي راډیو د ځوانانو خپرونې په کندهار کې اورېدل کیږي. تاسې خپله یې اورئ او ستاسو تاثر د دې خپرونو په اړه څه دی؟
هیواد صاحب لکه څنګه چې مخکې نورو میلمنو تاسو خپلې خاطرې شریک کړي. زم کله چې کوچنی وم موږ مهاجر وو په پاکستان کې اوسېدلو. کله چې به د سهار د چای سره د پلار سره ناستلو نو پلار به مې ازادۍ راډیو لګولې وله. هغه وخت زه څلورم ټولګي کې وم. دا د خبرې اعلانو او د خپرونو نغمې او غږونه مې اوس هم راته یادېږي او په ذهن کې مې دي. نو همدا رسنۍ دي هیواد صاحب چې موږ د نړۍ د وضعیت څخه خبروي. همدا رسنۍ دي چې زموږ غږونو ته لا پوښښ ورکوي. د ځوانانو په فکرونو کې همدا رسنۍ بدلون راوستلی دی. کله چې د ځوانانو لپاره هیواد صاحب مهمې خپرونې په رسنیو کې جوړېږي دا د دوی د ژوند ته بدلون ورکوي. دا یو مهمه او اساسي خبره ده د ځوانانو دپاره که هغه خویندې وي که ورونه وي. همدې د ځوانانو خپرونو چې ټول ځوانان یې دته تشویق کړي دي چې هغه یو داسې مثبت کار ته ملا وتړي تر څو هغه د ټولنې په خیر وي.
شفق صاحب یوه پوښتنه او د یوې پوښتنې تنده چې همیشه زما په ذهن کې وي هغه دا ده چې همیشه وایم چې کوم موضوعات دي په کوم ډول خپرونه ښه راځي. یعنې کومو مسایلو ته باید پام وشي چې مونږ یوه ښه خپرونه جوړه کړو ځوانانو ته. یعنې د هغوی په ژوند یې مثبت تاثیر وي.
هدف باندې فکر پکار دی چې فرزن هدف کې اول دام راځي چې د تا هغه د خبرونې اصلي هدف کومه ډله وګړي دي کوم خلک دي. یعنی موږ په ځوانانو غږیږو نو چې د خبرونې هغه کوم مخاطب دي چې دی هغه که ځوان وي او ته ځوانانو ته خبرونه کوي نو اول د هغوی غوښتنو او د هغوی ستونزو او د هغوی اړتیاو باندې فکر پکار دی چې فرزن اوس مهال ځوانان کومو مشکلاتو سره مخ دي. که فرزن ځان د نن ورځې مثال درکم اوس موږ تاسې ځوانان په افغانستان کې څو مشکلاتو سره مخ دي. یوه ستونزه همدغه لوړو زده کړو نه لرې پاتې والی دی چې اول کې کورونا راغله د دوی درسونه وځپل. که هغه په د ښوونځیو زده کوونکي تنکي زلمي دي او که د پوهنتونونو محصلان یا زده کړیالان دي. نو یو خوا کورونا وځپل د دوی درسونه. بیا پسې د نظام بدلون د دوی درسونه ټکنی کړل. همداغسې د ځوانانو بله برخه زده کړو نه اخوا د کار روزګار کیسه ده چې اکثره کسان بېروزګاره شول چې پخوا یې وظیفې لرلې. نو هغه د وخت محدودې ته په کتو د هغه مخاطب کس مشکلاتو ته په کتو په خپرونې باندې فوکس کیږي او اول ستونزه څارل کیږي بیا پسې د حل لار ورته پیدا کیږي. زه فکر کوم چې کچیرې غواړو چې هغه خپرونه مو ښه اغیز ولري خصوصا په اوسنیو وختونو کې د ځوانانو د بوختیاو څارل هم پکار دي چې دوی نن سبا په څه کې بوخت دي. که زه مثال درکړم فرزن نن سبا خصوصا دی خارونو ځوانان هغه دومره رادیو نه اوري لکه د تاسو خبرونه کې یوې خورکې د خبره وکړه هغه نن سبا په خواله رسنیو کې ډیر بوخت دي یا په انټرنیټ یا په موبایل کې ډیر بوخت دي نو نن سبا څنګه چې ځوانانو بدلون کړی دی کڅم زده منم چې د رادیوګانو ډیر فوکس دی ازادي بی بی سی د غزینو رادیوګانو فوکس تر ډیره په کلیوالو خلکوم دی چې غلطه دغه پرمختګونه اوس هم دومره ډیر نه دي شوی خو په ټوله کې کوو وایو نو د وخت په تیرېدو سره د ځوانانو بوختیاو ته په کاتو بیا دوی تخبرونه ورکول په کار دي که اوس هم دغه د تاندې څنګه پاره زرته وایم فکر کوم کچېری دوی ته پر خاله رسنیو هم دغه سه د خبرونه مواد چې اوس یوازې د رادیو له لارې خبريږي کچېری دا په خاله رسنیو کې دوی سره شریک شي دوی ته ځینې لنډ ویډیوګانې یا دغه ډیجیټل پیس چې متاسې په ژورنالیزم کې د ویډیو یو لنډ فارمټ لرو که په هغه کې ورته برابر شي نو فکر کوم تر ډیرو ځوانانو به رسیدلی وي او اغیز به یې هم څنګه چې په رادیو کې دی په دې کې به یو څو برابر نور هم ډیر وي.
مننه. د خبرونه په دې برخه کې به د خپلو حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله را سره شریک کړي. د خبرونه د موضوع په اړه البته عبدالظهور ګلزاد لیکلي په تیرو دوه لسیزو کې رسنیو د ځوانانو په فکرونو کې بدلون او لوی انقلاب رامنځته کړ. ځوانانو د همدغو رسنیو له برکته د هیواد ملي ګټې ارزښتونه کلتور دودونه وپیژندل او سیاست سره آشنا شول. که رسنۍ نه وای هیڅکله د هیواد سیمې نړۍ له روانو حالاتو به دوی نه وای خبر شوي. نو رسنیو ته هم پکار ده چې رښتینی پر حقیقت ولاړه او بې پرې معلومات خلکو ته وړاندې کړي. ولید احمد شریف لیکلي همدا رسنۍ دي چې موږ د هیواد او نړۍ د وضعیت څخه خبروي. اقتصادي کلتوري تجارتي او علمي پانګه مو د همدې مطبوعاتو له لارې بډایه کېږي. رسنۍ زموږ په ژوند کې د رڼا حیثیت لري. عبدالوارث عمرزی لیکلي د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په لومړي سر کې د ازادي راډیو د کلیزې مبارکي تاسو ټولو ته وایم او بیا یې لیکلي د ازادي راډیو د ځوانانو پر ژوند او مسیر تر ډیره حده مثبت اغیزه کړې. یوازې که زه د خپل ژوند په اړه ووایم ازادي راډیو چې زه یې دې ته وهڅولم څو په رسنیز ډګر کې عملاً کار پیل کړم. ډېر داسې ځوانان چې زه په ټولنه کې وینم د همدې رسنیو له لارې له بدمرغیو راګرځول شوي او اوس ښه ژوند لري. البته دا د هغو اوریدونکو نظرونه دي چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي وو. وړاندې به له خپلو میلمنو سره په دې اړه وغږیږو چې څنګه کیدلی شي د دوی د سیمو ستونزې راواخیستل شي، لکه د دوی په سیمو کې کوم مسایل دي چې هغه لومړیتوب لري او باید په دغو خپرونو کې یاد شي، خپرونې پرې جوړې شي او بحثونه پرې وشي. مبارزه په کندهار کې کومې خبرې دي، د ځوانانو کومې ستونزې دي، کوم مسایل دي چې ستاسو په نظر هغه لومړیتوب لري او په هغو باید کار وشي، خپرونې په اړه جوړې شي؟
واتساپ کندهار کې خود ډېر مشکلات په تیر کلونو کې کزه د اصول سوالي معلومات ته درکم. د کندهار کې هغه تر ټولو سوالي دي ډېر دي. په داشل کال کې تل شونځي خلاص ولد یو سوالي ولا معروف سوالي ز خپل د معروف ټول سوالي ما په معروف سوالي کې څلور تلويش مکاتب خلاص ولا په داشل کلونو کې داشل کال پیسې جریان درلودې د وزارت سره د ریاست سره وتلې معروف تتللې. په داشل کال کې معروف نه د هلته لیسا موجوده او وسته مکتبونه موجود و. په داشل کال کې د دې پنځم فارغ ورنه کړي دی ولسوالۍ سره. وسم کچا مات په دې ولسوالۍ کې د پنځم سیم فارغ چا وشو یز مجرم او جنایتکارم. دا غش د کندهار ولسوالۍ ټول دا غش راوخه دا غش مشکلات سره په اومده ول کار باید پر دې باندې وسی. دا خبرونه لکه شپاک صاحب مخ کې وویل تر دې باندې تمرکز باید پر تعلیمي خبرونه وسی. دا اوس اکراف کې اکثره ک په شهر کې اوڅوک مثلا انټرنیټ کاری ولسوالۍ کې انټرنیټ کار نه کیل ته یوازې د امداغه ریډو د خلک یاو د مشران یاو د ځوانان یاو د کوچنیان زنان یاو د دې ته باید ځکه پرونی جوړ شي د دې زینت ته تغیر ورکړي. واتس اپ تر څو دې وجه ته اماده شي تیار شي چې موږ خو پر ډیر غلطه لار رواني موږ په چارو کې ژوند کړ دي. موږ نور باید رونا لور تر او د ماشومان ته تعلیم زمينه برابر کو کار وکړو خدمت وکړو. موږ څنګه په پاسپات یو شتمه پیړی ده دا رقم یو څو پرونی دی. واتس اپ چې جوړ شي تعلیمي کفاره برخه کې خود د اولس تر زینه پورې باید دا شی ورسی څو دی آیار سی وځي ته چې موږ باید دا غلط کارونه پرېږدو نور باید څنګه لار ته موږ برابر شو.
ډېره زیاته مننه اغلی عزیزي که خپله د ننګرهار په اړه راته وغږېږئ، د نجونو په اړه هم راته ووایي، ځکه کېدای شي د یوې نجلۍ په توګه هم تاسو ته خبرې وکړئ چې کوم مسایل تاسو ته مهم دي چې بحث پرې وشي. خو لومړی د خپلې سیمې په اړه راته ووایي چې د ځوانانو ستونزې او مسایل څه دي چې تاسو فکر کوئ په هغه اړه باید بحث وشي.
لومړنۍ یو اساسي ستونزه همدغه د پوهنتونونو تړل کېدلو چې دا خو اوس بل دا چې اکثر ځوانانو د اقتصادي ستونزو له کبله پوهنتونونه پرېښودل او لکه کار و روزګار ته یې لاس واچوه، او تر ډېره دلته بیکاري هم ده. نو ځوانان هڅه کوي چې هېواد پرېږدي او د قاچاقي لارې څخه ووځي. نو که چېرې په دغه برخه کې یا خپرونه جوړه شي یا د یوې خپرونې موضوع همدې ته ځانګړې شي چې ولې ځوانان هېواد پرېږدي، څه ډول باید دوی ته زمینه برابره شي د کار، او څنګه ځوانان د کار سره سره زده کړې هم وکړي.
سراج صاحب، تاسو د خپلې سیمې د ځوانانو په اړه راته ووایئ، کوم مسایل داسې دي چې فکر کوئ هغه باید په رسنیو کې بحث پې وشي؟
خوش ولایت کې فکر کوم دغه وضعیت په ټول وطن اوس خو فلحال دغسې یو ډېر خلک رواني لحاظ باندې سم نه دي. دلته د خلکو رواني ستونزې ډېرې شوي دي د وروستیو تحولاتو سره. بله دا ده د بیکارۍ ستونزه ډېره شوې ده. زما په نظر په خوست ولایت کې د ټولو وطنوالو لپاره دا پکار ده چې مثلا تاسو په دغسې خپرونو باندې که فکر وشي چې هغه مثلا د ځوانانو د روحي قوي کولو لپاره او یا په خپلو منابعو نه د استفادې هنرونه پکې تشریح شي.
ډېره زیاته مننه کوو. موږ همدا ډول غوښتل چې د خپرونې په وروستیو کې خپل همکار ښاغلی اجملان چې د ازادي راډیو د پښتو برخې ایډیټر دی هغه هم راسره ولرو، او د دغو وړاندیزونو په اړه چې زموږ درنو میلمنو په خپرونو کې یادونه وکړه هغه هم ورسره شریک کړو. دا چې وروسته نور څه پروګرامونه د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره لري هغه به هم ترې واورو. ان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. دلته چې کوم مسایل یاد شول چې په هغو مسایلو بحث وشي، یو خو هغه ځینې موضوعاتو چې غوښتنه یې وشوه چې مثال په تعلیمي مسایلو، بیکاري، د پوهنتونونو د تړل کېدو، د ځوانانو د اوسنیو رواني ستونزو په اړه خپرونې جوړې شي. یوه بله غوښتنه دا وه چې دغه خپرونې باید ویډیویي شي. مثال په ښارونو کې ځوانان راډیو نه اوري. د دوی غوښتنه دا وه چې مثال نن سبا ډېر ځوانان په ټولنیزو شبکو کې مصروف دي، نو ښه دا ده چې دغه موضوعات چې دلته د راډیو له لارې وړاندې کېږي ویبپاڼې ته هم راشي او ټولنیزو شبکو ته هم راشي چې دغه ځوانان هم ترې برخمند شي. نو په دې اړه څه پلان او پروګرام؟
مننه هیواد صاحب. له تاسو هم دارنګه لاغه اوریدونکو نه چې په دغه خپرونه کې د ځوان فکر په خپرونه کې موږ سره تماسونه ونیول، خپل نظرونه او د ازادي راډیو د خپرونو په اړه باندې خپل وړاندیزونه شریک کړل، ځینې ستاینې وکړې دي. موږ د خپرونو د موږ د نشراتو نه خوښ وو. د دوی ټول منندوی یو. ازادي راډیو خپرونې د دوی لپاره دي. موږ تر اوسه پورې هم په خپلو خپرونو کې د ځوانانو او ښځو لپاره یو غوښنه ونډه لرو، او د دې دلیل دا دی چې د افغانستان یو لوی جمعیت چې دی دا ځوانان دي، او نمایي برخه خو بیخي واضحه ده چې ښځې دي. کله چې موږ خپرونې لرو نو دا د موږ مخاطبان دي، دا د موږ اوریدونکي دي، او موږ د دوی هغه اړتیاوې چې د معلوماتو د رسولو په برخه کې لري دا په پام کې نیسو. همدغه ستاسو خپرونه د ځوان فکر خپرونه چې دا مثلا تاندې څانګې خپرونه چې دا همدارنګه د ادبی مجلې او نورې داسې ګڼې خپرونې لرو چې هغه د ځوانانو سره په تړلو مسلو راڅرخي. د ډیجیټلي نړۍ په اړه باندې مو یو نوی برخه پیل کړې ده چې له دې وروسته به د موږ اوریدونکو د موږ په خبري مجلو کې اوري چې هغوی کې دوی ته خیو چې د ډیجیټل یا آنلاین نړۍ دا چې اوس ډېره پراخه ده، موږ ټول پکې حضور لرو، په افغانستان کې پکې ځوانان حضور لري، دا خپلې ګټې لري، خپل زیانونه لري، خپل اصول لري، یعنی مسؤلیتونه هم لري او یو سړی پکې حقونه لري. په دې باندې به پاغي پروګرامونو کې بحث کیږي. همدارنګه د خزو لپاره موږ غنې ځانګړي خبرونه لرو چې زیاتره ځوان انجن یو همدارنګه مېرمنې ته استفاده کول شي. په دې خبرونه باندې هم مثلا د مخکخه خزو پروګرام دی، نیمه نړۍ پروګرام دی، نور بست یو پروګرام لرو، او غنې نور خبرونه موږ د خزو او ځوانانو په اړه متمرکز لرو. تاسو یادونه وکړه د زهرو کاروان یو پروګرام پروگرام لرو چی د دې پروگرامونو هدف دا دی چې ځوانان وهڅي چې د نشې موادو باندې روک دي. شنو دا خو هغه څه دي چې مونږ یې تیار لا د وسنه کوو پراتلونکو کې تاسو ویل هو دا ډیره خبره ده چې په افغانستان کې ځوانان ډیر انټرنیټ کاروي. موږ په دې باندې ډیر کار کوو چې وتوانی غخپلې د غراډوي خبرونه او خپل د انلاین خبرونه سره ډیر نږدې کو. په نږدې ورځو کې به داسې وخت راشي چې موږ به وتوانی ګو چې د موږ راډیوي خبرونه د موږ اوریدونکو په فیسبوک لایف او نورو پلیټ فارمونو باندې کلب هاوس چې دی یا سپیسونه چې دی په دې کې واوري او له دوی سره معلومات شریکو په دې برخه کې. همدارنګه ځینې خبرونه چې د موږ اوریدونکو ته په زړه پورې دي جالب دي لکه ادبي او فرهنګي مجله چې موږ لرو همدارنګه د تاندې څنګه چې د ځوانانو باندې راڅرخي دا بم کوشش دا وکړو چې موږ یې آنلاین په داسې بڼه خبرې کړلې شو او په داسې بڼه یې اوریدونکو سره شریک کړلې شو چې هغوی کراډیونه اوري او په خارونو کې دي او آنلاین وسایلو ته لاسرسی لري کولی شي چې له آنلاین وسایلو نه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، خوشحاله اوسه کور مو ودان چې د هغو وړاندیزونو په اړه مو خبرې وکړې چې زموږ درنو میلمنو د خپرونې په لړ کې را سره شریک کړي. د خپرونې وروستۍ شیبې دي له خپلو همکارانو ښاغلي اجمل اند او اجمل تورمان څخه او همدا ډول له خپلو میلمنو نورګل شفاق، سیف الرحمن، سراج امینی، عزیزي، زیت الله مبارز څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته او د ازادي راډیو د شل کلن رسنی سفر په مناسبت یې د ځوان فکر او د ازادي راډیو د نورو خپرونو نو پاره خپل نظر نه را سره شریک کړل. لا تاسو هم ډیره زیاته مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.